از پیام هایی که فرستادین. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. در برنامه یک ساعتی دیگر رضوان مراد با شما خواهد بود. رضوان سلام.
ډیر زیات مننه امید مرزبان دوستانو دا یو ساده خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې ته څنګه شوې ده. خو د افغانستان په اړه ځینې ریپورټونه او د غراز د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه پکې لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه ورچې اجمل تورمان برابر کړی دی.
د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په روسي تلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت یې خبرې کړې دي. ولسمشر غني په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې شول او په عراق کې یاد شیا ملا مقتدا صدر د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې هر عراقي ته د دې هیواد د تیلو له عوایدو خپله برخه ورسوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو روسي تلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت یې خبرې کړې دي. دا خبره د تاجکستان د ولسمشر دفتر د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر امام علي رحمان خپل افغان سیال اشرف غني ته تاجکستان ته د سفر بلنه ورکړې څو د کاسا د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي. د کاسا زر په نوم دا پروژه چې ټاکل شوې د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا د افغانستان لپاره پاکستان ته انتقال کړي په سیمه کې یو مهم اقتصادي پروژه بلل کیږي. د تاجکستان د ولسمشر له دفتر خبر شوی خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امام علي رحمان بلنه منلې ده. ولسمشر غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 سره بندیان د طالبان له زندان څخه خوشې شول. له هر څه خوي خبرې شوی خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې ویلي دا ډول عملیات تر څو کول د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتیدونکو ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایي او ځکنۍ عملیات د ملي اردو د ځنګړو قطو پر مر تر سره کیږي. دوی وایي په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو عوامو خلکو ته تلفات نه دی اوښتي او توانېدلي چې 14 بندیان د طالبانو له بنده خوشې کړي. په مزار شریف کې لویو شمیر څلور لارو څخه د ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم د اکسونو لري کولو په دی ولایت کې د دوستم د پلویانو او ځای چارواکو ترمن ناندري زیاتی کړی دي. د دوستم په مشرۍ د جنبش په یو لوړ پوړي چارواکي عزیز الله کارګر پرون ازادي رادیو ته وویل د بلخ سیمې چارواکو د جنرال دوستم هغو سلګونو پلویانو ته د سولېت لاریون اجازه نه ورکړي چې د جنرال دوستم د اکسونو لري کولو غوسه کړي وو او غوښتل په مزار شریف کې سولې اعتراض وکړي. خو د وخت ولی ویان منیر فرهاد د رړو ته ویلي چې مزار شریف ښار ته د سلګونو هغو ناپیژند کسانو چې وسلوال هم پکې و د ننوتلو مخه نیولې ده. د بلخ ولی ته محمد نور بیا پر خپل فیسبوک پاڼه په پیغام کې د جنرال دوستم د اکسونو چیرل د ګډوډۍ اچونکو کار بللې ده. خو خبرداري ورکړې چې چاته اجازه ورنکړي چې د اکس د چریکې دوه په پلمه د خار امنیت د ګواخ سره مخ کړي. د تا محمد نور لخوا په خبرې شوی خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې امنیت خرابون کړي د 1202 او 1203 هجری کلونو ترخی خاطري او ذهنیتونه نه تازه کوي. هندی رسنۍ وی له هغه دوه افغان معاصلانو چې د هندستان په چنډیګر کې یو خپل کې یو بل سره په چړو وهلی و پرونی یو د سختو ټپونو له کبله مړ شو. راپورونو کې راغلي چې وژل شوی ثناء الله باندې د احسان الله په نوم یو بل افغان معاصل د چړې گزارونه کړې و چې نور معاصلینو ترې په سخت ټپي حالت کې ژغورل او خو وروسته یې روغتون کې ساور کړ. برید کوونکي هم سرسری ټپي دي او دا مهال د پولیسو تر څارنې لاندې روغتون کې دي. هندي پولیس وایي دواړه افغانان د لسانت دورې د روسي کال محصلین ول د تحصیل پر ویزو هندستان کې اوسېدل او شخړې د کومې زړې دښمنۍ له کبله کړېدا. او دا هم څو بهرني خبرونه. په عراق کې یاد شیا ملا مختدا صدر د هیواد پر حکومت غکړی چې هر عراقی ته د دې هیواد د تیلو لاوایدو خپل برخه ورسوي. صدر دا غوښتنه پرون په بغداد کې په یوه لویه غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه وغوښتل چې د ناپیلو سیاستوال یو تکنوکرات حکومت په عراق کې رامنځته شي څو له فساد سره مبارزه وکړي. مختدا صدر خپل پلویانو ته په وینا کې له حکومت د عامه خدماتو د ښه کېدو او د بیکارۍ د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د مختدا صدر پلویانو په تیره میاشت کې پرله پسې اعتراضونه کړي او د نوي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې ورځ وبلله. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړو هیوادونو خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي، خو واشنگتن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقوقو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر باراک اوباما د غشان وویل د پایل ټکی دا دی چې موږ د بیلابیل نظامونه لرو، دو جلا جلا حکومتي نظامونه، دو مختلف اقتصادي سیاستونه، همدارنګ په څو لسیزو کې ژور دو اړخیز او نړیوال اختلافات لرو. هغه څه چې ما ولسمشر کاسترو ته وویل دا دی چې موږ مخکې حرکت کوو او شاته نه ګورو. ولسمشر باراک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک ته رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خاطر مهم ګام ګڼل کیږي. راپورونه وایي د سوریې ځواکونه دا مهال د پالمیرا د لرغونی ښار په شاوخوا کې د داعش له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د دوشنبې په ورځ جګړه د دې ښار چې د مې د میاشتې رئیس د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې په 4 کیلومتره کې روانه وه. پالمیرا د یونسکو لخوا په نړیوالو میراثونو کې شامله سیمه ده. دغلته د دې میاشتې د پیل راهیسې د سوریې ځواکونه او ملیشې د روسیې د وایم ملاتړ په ملتیا هڅه کوي چې دا ښار له داعش وسلوالې ډلې ونیسي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې وایي روسي څوونه یو کې د سلګونو هوایي بریدونو سربېره د پالمیرا شاوخوا د حکومتي ځواکونو پرمختګ ورو ده. د پین انټرنیشنل په نوم د لیکوالو نړیواله ټولنې غوښتنه کړې چې د قزاقستان د مشهور شاعر هارون اتابیق په شمول دی په ټوله نړۍ کې بندي شاعران له زندانونو خوشې شي. دا سازمان چې مرکز یې په لندن کې د شاعرانو د نړیواله ورځې په مناسبت په خپل پرونی اعلامیه کې لخپل ټولو غړیو او ملاتړو او په نړۍ کې د لیکوالو او شاعرانو ټولنې غوښتي چې د قزاقستان حکومت وغوړي چې د اتابیق له زندانه خوشې کړي. ورته غوښتنې د ایریتریایي شاعر ایمانیول اسرت، چینایي شاعر لویوکشی او په سعودي کې د زیږیدلي فلسطینی شاعر اشرف فیاض په اړه هم شوي دي. او روسي خبردار چې یو نظر پوښتنه خي چې د روسیې د عادي خلکو ترمنځ د هیواد پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باور د تیر کال په مقایسه په 100 کې لاس کم شوی دی. دا نظر پوښتنه په دې روسیو کې د لیوادا د خپلواک مرکز لخوا تر سره شوی او په کې په 100 کې 3 غډون کوونکو وایي چې دوی پر ولادیمیر پوتین باور لري. دا شمیر د تیر کال په مقایسه چې په 100 کې 3 اتیاو رقم شوی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لملتیا مننه کوم.
د افغانستان او نړۍ د دې ساته مهم خبرونه مو له اجمل تورمان څخه واوریدل. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. د بلخ ولایت سیمه چارواکي وایي چې سلګونه تنو ناپېژندو کسانو چې د دوی په وینا وسلوال هم پکې وو غوښتل چې د مظاهرو لپاره مزار شریف ښار ته راځن نشي او په بلخ ولایت کې بے نظمی او توتريخوالی رامنځته کړي. خو د امنیتي ځواکونو لخوا وپېژندل شول او ښار ته لراتک مخنیوي وشو. خو د جنبش حزب مسؤلان بیا وایي چې یاد کسان د افغانستان د ځوانانو جنبش بهیر ته مربوط دي او غوښتل چې په مزار شریف کې سولیز احتجاج وکړي. دوی ورسره لاغي د احتجاج پریکړه وکړه چې په مزار شریف کې د دوی په خبره د جنرال دوستم عکسونه لری کړی شول. مجیب الرحمن حبیب زی په رپورت لري.
د جنبش حزب چارواکي په مزار شریف کې د مسالمت آمیز تظاهرات له تر سره کولو څخه خبر ورکوي. د جنبش حزب سرپرست او د اجرایه کمیټې مشر عزیز الله کارګر از ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د بلخ ولایت له لور په توسیمو څخه په سلګونه کسانو غوښتل چې مزار شریف ته راشي او په مسالمت آمیز توګه مدني احتجاج تر سره کړي چې د محلي دولت له لوري ورته اجازه ورنکړل شو. ښاغلی کارګر وویل چې په تیرو څو ورځو کې د مزار شریف له لویو څلور لارو او چوکونو څخه د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تصویرونه په ناڅرګند دلیل شکول شوی او اخوا شوی دی. دای وای چې یاد مسله د خاغلی دوستان د پلویان او قصر پر اول او وختلې چې مزار شریف ښار کې مسلمه تامه تظاهرات تر سره کړی چې د محلي حکومت له خوا یې مخ نیول شوې ده. خاغلی کارګر وویل د ځوانانو جنبش هغه ټولنیز بنسټ دی چې غوښتل یې په بلخ ولایت کې مسلمه تامیز تظاهرات ترسره کړي. دا د هر جنبش ټولنې او بنسټ مدني حق دی چې احتجاج ترسره کړي، خو ورته اجازه ورنه کړل شوه. د عزیز الله کارګر د خبرو پر ادولو سره د بلخ سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې په سلګونو تنه ناپېژندو کسانو چې پکې وسلوال هم موجود ول غوښتل چې مزار شریف ښار ته رادینه نه شي او دلته په بې نظمۍ او خشونت لاس پورې کړي. د بلخ سرپرست والي ویان منیر فرهاد ازی راډیو ته وویل چې یاد کسان له بلخ څخه نه وو او د بلخ لا ګاونډۍ ولایتونو او نورو لریو سیمو څخه راغلي ول او غوښتل یې مزار شریف ته د وسلوالو کسانو د انتقال هڅه وکړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې مخه نیول شوې ده. هغه وویل چې د مدني حرکت هرکلی کوو او دا حرکت په بلخ کې ترسره کیږي، نو ګډونوال یې باید هم بلخیان ووسی. ښاغلی منیر وویل دوی د هر ډول مدني حرکت ملاتړ کوي، خو وسلوالو ته به اجازه ورنه کړي چې مزار شریف کې ناامنی او خشونت رامنځته کړي او په هر قیمت به یې مخنیوی کیږي. منیر فرهاد یې په اړه زیاته کړه دا کسان له نورو ولایتونو څخه راغلي ول، پکې وسلوال هم شامل ول. یاده مسله مهمه ده او موږ د مدني حرکت اجازه ورکوو، خو په دې کسانو کې وسلوال شامل دي. باید یاد شي چې څو کاله د مخه په مزار شریف کې په یوه احتجاج کې وسلوالو کسانو ګډون درلود چې د نورو مظاهرچیانو غوسه یې راوپاروله او په بلخ کې د ملګرو ملتونو د معاونت پر دفتر حمله وکړه او په پایله کې د یاد بنسټ څو تنه غړي ووژل. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوام کې وړاندې ازادي راډیو مجله اورېدلې شي. خو له هغې مخکې عصمت ساروان اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
بشری حقوقو یا هیومن رایټس واچ په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د خبريالانو او ژورنالیستانو ژوند ته په ورپېښو خطرنو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې د دې مؤسسې د آسیا د څنګه مرستيال رئیس فیلم کاین کښلې ویل شوی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې پر ژورنالیستانو او رسنیو حملې زیاتې شوې دي. د کاین په وینا په 1904 نیویل مریز کال کې د ژورنالیستانو خلاف د تاوتریخوالو، ګواښونو، بیرولو او سپکاوي 101 نیوي پیښې ثبت شوې. حال دا چې ورتیر کال یعنی په 1903 نیویم کې دا ډول 103 پیښې شوې وې. د بشري حقونو په خبرونه کې ویل شوی چې د ژورنالیستانو خلاف په اقداماتو کې د لس تنو وژل کېدل او د 40 نورو ژوبلېدل شامل دي. له دغو پیښو جلا په دې لیکنه کې د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې په قول ویل شوی چې په تیر مریز کال کې پر افغان ژورنالیستانو او رسنیو د حملو 14 هڅې هم شوې دي. او فرن پالیسی خبرونه په ورستی کنه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د دایشي یاغیانو پر ضد بمباری زیاتې کړې دي. د خبرونه چې په امریکا کې خبريږي د امریکا د هوایي ځواک د سرچینو په قول لیکلي د ځواک په افغانستان کې د 6 کال د جنوري او فبروري په میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله خپل حمله درې برابر زیاتې کړې دي. فارن پالیسی لیکي روس لدی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د داعش پر ضد هوایي حملو اجازه ورکړه، امریکایي پوځیان زیات هدفونه په نښه کوي. فارن پالیسی وایي له ترلاسه کړو شمیرو ورته معلومیږي چې 6 کال د امریکا د هوایي ځواک د حملو شمیر له 2014 میلادي کال راوسته تر ټولو زیات دی.
ازادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د فلسفي شاعر غنی خان د وفات د شلم تلین په مناسبت باندې انګلیسی ته د شیرونو لژباړون کې امتیاز احمد صاحب زاده سره زموږ د همکار ابو بکر صدیق مرکا اوري.
رباب په غغوم او سیتار به هم غغو په نفس کې یو موسیقیتو
د یو مفصل منن لیک پاړه د نورګل شفق رپورت ل پیانو غغون کې نیګین خپلواک سره مرکا پسرلی ته یو شیر که وخت و نور مطالب هم لرو. خبرونه د اونۍ په فرنګي خبرونو پیلو نجیبه زمانه راوړوي.
د کهکشان کورنۍ سینما پرانستل سوه. تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معینې پوهنیاري سیدې مژګان مصطفوي د داودزی په تجارتي مرکز کې د کهکشان کورنۍ سینما پرانسته. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د افغاني سینما د هنرمندانو لخوا جوړ سوي وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معینې د دغې کورنۍ سینما پرانستل د فرهنګ د ودې او په ځانګړې توګه د کورنۍ لپاره د داسې زمینې برابرول اغیزمن ګاموباله او زیاته کړه. کچیر زموږ د هیواد د سینما تولیدات زیات سي، د هغو سریالونو او فلمونو د ننداري او واردولو مخه نیول کیږي چې زموږ له فرهنګ سره اړخ نه لګوي. مصطفی څرګنده کړه د تیرو لسیزو جنگي شرایطو زموږ فرهنګ او هنر ته ډیر درانه زیانونه اړولې دي. هله د چې په ډیر لند ممکن وخت کې د ډیرو لرغونو او تاریخي سینماګانو د بیا رغونې او احیا شاهدان و اوسو، او افغان میرمنې وکولې له دغه شان نویو رغول سویو سینماګانو څخه استفاده وکړي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د سینماګرانو د اتحادیې رئیس جوانشیر حیدری هم خبرې وکړې. وی ویل د کهکشان د کورنۍ سینما کارکوونکي میرمنې دي، او په دې سینما کې به داسې هنري، روزنیز، ښوونیز او علمي فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي چې زموږ د هیواد له دودونو سره مطابقت ولري. د کب د میاشتې 15مه په ملي ګالري کې د رنګین کمان او خطخطي هنري بنسټونو لخوا د ښځینه هنرمندانو د انځورونو نندارتون پرانستل سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې نندارتون کې دراتیا اثر نندارې ته وړاندې سوي و. د پرانستې په مراسمو کې د کابل د خلکو د سراسري شورا مرستیالي شکریا نایب د هیواد د ښځو د ژوندانه په باب خبرې وکړې. وی ویل په غونډو کې تل د ښځو د ناخوالو په باب خبرې کیږي، د دوی په بریاو څوک نه ژغیږي، باید د دوی بریا لیتوبونه هم یاد سي. دا نورو میرمنو ته روحیه ورکوي. د رنګین کمان او خطخطي هنري مرکزونو په استازیتوب فاطمه او بهاره د نندارتون د آثارو په باب خبرې وکړې، او له ګډونوالو یې مننه وکړه چې له دوی سره یې برخه واخیسته.
رادیوګانو ته به مو د اوږدو لیکونو اورېدلې وي. ممکن د مینانو د داسې لیکونو هم چا نقل درته کړی وي چې په څو سوو مخونو کې یې زړه تش کړی وي. خو له داسې یو منن لیک نه به مو نن نورګل شفق خبر کړي چې څو سوه متره اوږد دی. دا چې دا منن لیک چا ته لیکل شوی او د څه لپاره و، په اړه یې د راپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
نن سبا خلک لنډی خبرې او لیکنې خوښوي، خو مینه لیکونه ښایي له سړي اوږده شي، ځکه چې د زړه خبرې به یې په یو دوو مخونو کې نه خلاصه کیږي. خو منن لیکونه څنګه؟ تر اوسه مو د داسې منن لیک په اړه اورېدلي چې پر 3500 لیکونو مشتمل وي او اوږدوالی کابو 1 کیلومتر ته رسیږي. نن یې واورئ. ګڼ افغان ځوانان وړمه پنجشنبه چې د کپ شلمه یعنی د مارچ 10مه کیږي د افغانستان د کرکټ نړیوال سټیډیم کې سره راټول شوي وو، او په ګوګل ژباړه کې د پښتو د اضافه کېدو له کبله یې له ګوګل شبکې څخه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې مننه کوله. دا یوازې یوه غونډه نه وه، بلکې پر 3500 لیکونو مشتمل یو منن لیک چې اوږدوالی کابو 1 کیلومتر ته رسیده هم پکې نندارې ته ایښودل شوی و. د دې غونډې د تنظیمونکو له ډلې یو هم شاعر او ژورنالیست سعید زابلی و. د ویل
موږ په ولایتونو کې یو شمېر مدني فعال ملګري چې لکه په هلمند کې احمد شاه پاسون، په کندهار کې آصف پتیالی، او دین پر وطن په مزار کې شغله ای زبیح احساس، بریالی جلالزای، همداسې په ننګرهار کې الحمدلله ارباب، بازمد عابد صاحب، په کابل کې لمسره ډاکټر صاحب زهیر، په دې کې برخه واخیستله. موږ دا کمپاین وچلاوه د دوه نو دننه دننه شونځو ته لنی کمرغه چې موږ یو شمیر شوزي سي دی ګرم سيري دي هلته لمسته له اتو کلو تر 400 کلو ماشومان همدغه لیکونه ولیکل چې په غوړي کونی کې د سولې غوښتنه ول نړیوالو سيوه د ګوګل ترڅنګ فیسبوک، سکایپ، ټویټر، ایمو له دغه څخه هله سوي چې پښتو په خپل سیستم کې داخله کې همداسي ل نړیوالو څخه غوښتل شوی او لامدغه کمپنیو څخه چې دی د انټرنیټ برخې لا باندې سره باید مرسته وکړي. دا لیکونه چې ټول درنیم زره لیکونه واغ چې کلمز را ټول کړل، سریش مو کړل، تقریبا 1 کیلومتر لیک مو تیار کړ او نن مو پاتې کارم پرانس وړاندې کړ. دا په دې خاطر چې موږ نړیوال ته شو، جاپان یو سول دوست قوم ده، هغه یو مینه ناک قوم ده، هغه د نړۍ له قومونو له نورو ژبو سره اوږه په اوږه تک ته خوشاله ده. هله د موږ جنگونو ته ما پرې دی، موږ له جنگونو وباسي.
افغان لیکوال نجیب الله منلی که یو خوا د ګوګل شبکې دغه کار وستای نو بل خوای دا پر ګوګل د پښتنو حق وباله او زیات کړه چې باید اوس پر غنی کول او کراوالی کار وشي.
د پښتو ژبې ګوګل ترانسلیټ ته نوتل یو ډیره مهمه پیښه ده چې زمونږ لپاره نوې پړاوونه پرانیزي. البته دا زمونږ حق هم و. پښتو شاوخوا 8 میلیونه کسانو لخوا په دنیا کې ویل کیږي او د نړۍ په سترو ښارونو کې چې 2 میلیونی ښارونه دي، کابل، پېښور، لاهور، کراچۍ، دوبۍ، لندن، دا خبر چې پښتو پکې ډېره ویل کیږي. اوس مهمه خبره دا ده چې دا د کار پیل دی، د دې لپاره چې دغه ژباړه دقیقه شي، چې دغه ژباړه واقعا د کار وړ شي. اوس د دنیا ټولو پښتنو لپاره دا یو ضرورت دی چې د دې په غنی کولو کې مرسته وکړي.
دې منن غونډې ته د نیټ پای د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي ټولنې یو غړي سید مرجان ځاځي هم خبرې وکړې او له دې عملی هم خوښي څرګنده کړه چې له ګوګل شبکې څخه بل چا دومره درنه مننه نه ده کړې لکه افغانانو چې وکړه.
ټول کارونه چې موږ تاسو کړي د پسلهاو نوره هغه ځوانانو چې په خارج کې پراته دي هغه په دغه کې ترجمه کړی دی، ژباړې کړی دی. ګوګل یو ډیر غټ شرکت دی او د پښتو د ګوګل ترانسلیټ کې داخلي دو سره مونږ دا یلی شو چې په نور سرویسونو کې مثال ګوګل سرچ، جیمیل او پسل هاوس سرویسونه نور دوی هغه کې مونږ یلی شو چې په آینده کې به دوی د تم توجه وکړي. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره مونږ په مستقیم ډول ورسره په تماس کې یو. دغه غونډې نه هم مونږ ورته یلی چې داسې غونډه به کیږي. هغه ورته ډیر خوشحاله دي ولې چې په نورو ژبو کې چې کوم خلکو کارونه کړي دي دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص مونږ ګوګل ته چې ښایو زه چې تا به نه وي خو دا د ویاړ ځای دی.
د یاد ادارې یو بل غړي حمید شیرانی له ګوګل شبکې څخه د مننې په هدف دې جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پښتو د میلیونونو وګړو ژبه ده چې د ټکنالوژي نړۍ ته د ورتګ لپاره که پیل ګوګل وکړ نو نورو ورته شبکو ته ښایي چې الهام ترې واخلي.
پښتو از ان انشنت لانګویج وذ ریټن هیستوري ان سکریپچر فور تھاوزنز اف ایئرز اټ از د لانګویج اف پویټری.
دیوای پښتو یو لرغونی ژبه ده چې زرګونه کلونه تاریخ لري. دا د مینې، موسیقي او د شاعرۍ ژبه ده. دا یوازې یو ژبه نه بلکې د 30 میلیونه وګړو په تاثیراتو او احساساتو کې نغښتل شوی پیغام هم له ځان سره لیږدوي. کڅه هم نړۍ ته د دې ژبې او د دې ژبې د ویونکو منفي او ناسم انځور وړاندې کړی شوی دی، خو په حقیقت کې دا یو ځواکمنه او نورکیدونکې ژبه ده. ګوګل شبکې پیل وکړ، مونږ غواړو دې ته ورته نورې شبکې هم د پښتو اپلیکیشنونو او سافټویرونو په جوړولو سره ټکنالوژي ته د پښتو په ورننويستلو کې د ګوګل لار تعقیب کړي چې پښتو ټکنالوژي او علم ته د لاسرسي یو مدرن ژبه شي. افغان انزورګر حمدالله ارباب د دې غونډې بل ویناوال وو. د دې په قول
د دغه یو لوی فائدہ به مونږ تاسو ته دای چې په نړۍ کې د افغانانو په حق له چې کم تاثیر موجود دی، کماکس افغانستان او په ځانګړي توګه د پښتنو په حق له موجود دی، هغه به د دغه ګوګل د برکته مثبت اړخ ته لاړ شي. په دې معنی چې د دین اورسته به زمونږ په وطن کې چې هر نیک او ښه کار کیږي هغه به په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې خلکو ته رسیږي. نو دلته اوس موږ ته نوی کار چې دی په ولو باندې هغه دا دی چې زموږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، هر پرمختګ، هر لاسته راوړنه که د کلتور په برخه کې، که د انکشافي برخه کې، هغه زر زر په پښتو کې ولیکي او نړیوالو سره شریک کړي تر څو نړیوال د دغه ګوګل دلاري هغه پیغام تر لاسه کی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمی هم د خپل خبرو پر مهال له ګوګل شبکې څخه مننه وکړه او له ځوانانو یې وغوښتل چې په ګوګل ژباړن کې د خپل ژبې د غنا لپاره کار وکړي. د غونډې په پای کې د افغان ژورنالیست حبیب خان تو تاخیر لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې له ګوګل شبکې څخه د مننې ترڅنګ د ټکنالوژۍ په برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه هم پکې شوې وه.
موږ د ټولو افغانانو او د ټولو پښتو ژبې او پښتو باندې له ګوګل نډیره مننه کوم چې پښتو په ګوګل ژباړن کې ورزا پکړل. مګ له هغه مننه لیکونو چې د ګوګل څخه د منخ په پار د افغانستان له بیلابیلو خارونو کلو او لسوالو څخه راغونسوي دي، یو کیلومتر اوږد مننه لیک جوړ کړی ده او زمګ مو خدا ده چې نړیوال ته وخایي چې افغانان سوله خوخي دي او مګ نړیوالو ته د سولې او پرمختګ پیغام لرو. مګ د ټکنالوژي په دغه کې د نوي پرمختګونو هرکلی کوو او د ګوګل ترڅنګ لنورو نړیوالو ادارو چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي غواړو چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام وکړي او د ټکنالوژي په برخه کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که څه هم د افغانستان په کچه د 3500 منن لیکونو راټولول یو بیساره کار او نوښت وو، خو تر دې منن غونډې وړاندې په کابل کې افغان ادبي بهیر او یو شمیر نورو بهیرونو او د ادبي او فرهنګي کړیو فعالانو له ګوګل شبکې او د دې برخې هڅاندو څخه ګوګل ژباړن ته د پښتو د ورزیاتې دوه لکبله تر دې دمه د مختلفو غونډو او لیکنو په ترڅ کې مننه کړې ده.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
نگین خپلواک له 15 کلونو رئیس د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي د لوز د کړه کوي. دا وایي په فایل کې ما غوښتل رباب یاد کړم، خو هغه وخت چې ما رباب یادو بلنجلی د رباب د زده کړو په ټولګي کې نه و. ټولګیوالو می خبرې کولې، اخیر دې ته مجبور کړم چې د رباب لغغولو لاس په سر شم. وروسته می وایي اندی علاقه غواله او بیا می د پیانو په غغولو لاس پورې کړ. نگین خپلواک اوس د پیانو د ارکستر مشري کوي. پاندې اړه می مرکه ورسره کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
څو کال کیږي چې په دې انسټیټیوټ کې یاست؟
زما تقریبا 15 کال کیږي چې زه انسټیټیوټ کې یم. زه ووم صنف کې وم چې دلته رالم انسټیټیوټ ته. مخکې مونږ خبر نه و چې دلته موسیقي مکتب شته. زه ځکه چې زه په روزګار کې اوسېږم، زمونږ کور جلال آباد کې دی، نو په هغې خاطر زمونږ مسؤول ویل چې دلته موسیقي مکتب دی، نو بیا زه دلته رالم. دلته بغیر د دې نه چې زه خپل فامیل ته وایم چې زه موسیقي مکتب ته ځم، دا تصمیم خپله ونیو زه دلته رالم. او بیا وروسته چې مونږ امتحان ورکو، امتحان کې زه کامیاب شوم، نو بیا ما خپل پلار ته ویل چې زه موسیقي مکتب کې کامیاب شوم، ما زه لاړه شم که لاړه نه شم. نو پلار مې ویل دا ستا خپل زړه دی چې ته ځې او که نه ځې، ځکه چې خپل ژوند دی، زه پکې کار نه لرم. نو پلار مې راسره ومنله، مګر نور کورنۍ دومره خوشحاله نه و ځکه چې زمونږ کورنۍ کې چا موسیقي کار نه کوو. بیا هم زه رالم، ما زه کار کوم موسیقي.
مخکې له دې چې کور کې وایه، په کور کې یوازې یوه اله د انجونو وي، دغه چمبه ورته وایي، تاسو چمبه غږوله کور؟
نه، ما هېڅ موسیقي الو سره مې دلساسي نه لرله، ځکه چې زه هېڅ موسیقي په اړه هېڅ نه پوهېدلم. علاقمندي مې ورسره دومره خاصه نه وه، فقط تلویزیونونو کې به مې سندرې اورېدلې بس، نور یعنی نه پوهېدلم د موسیقي په باره کې، او نه مې کوم دغه ورته لیدلي وو، یعنې سامانونه مې ورته نه وو لیدلي. یوازې زمونږ کور کې یو هارمونیه وه چې هېڅکله ما هغې ته لاس هم نه و وړی. نو دا فتنی هم د سي زمنګ مسول چې ویل دلته موسیقي مکتب دی، بیا غي نوري سز دلته رالم.
دلته چراله بیا د وطني آلو د زده کړیا تم وکړه ک خارجی علی
پاول کې ز چې دلته رالم. زما رشته رباب، ما رباب انتخاب کړو. ټول زمنګ سیمفیان الکان ایواز ز جینه یو ما، نو ټول ویل چې جینه کانو سد سختنخ کاری رباب او د سد خبري کوله. وخت ز تقریبا لګواړو ما، نو مام زر دغه خبره ومنله. او ډاکټر سرمست هم ویل چې زه نه غواړم چې رباب کار وکم، ځکه چې استاد هم دومره دلته ښه استاد نشته چې موږ ته درس راکړي او زمانه خوښیږي. زما خوښېدو خو د هلکانو خبره مې ومنله، ما ویل زمانه خوښیږي. بیا هغه یو هندي علاوه سرود چې زه هغې کې مې تقریبا 3 کاله درس ولوستو، بیا هغې نه وروسته زمونږ هغه استاد لاړ. بیا افغانستان کې دلته هغې کوم استاد نه و، نو بیا مشکلات چې زما مشکلات چې رالی شپږ میاشتې زه مکتب ته رانلم. بیا د هغې نه چې بیرته زه مې پلار راوستلم مکتب ته، نو ما پیانو انتخاب کړه. بیا مې پیانو شروع کړه. اوس تقریبا 2 کاله کېږي زه پیانو غږوم.
3 کاله دې سرود یاد کړ؟
اوس سرود مې یاد کړ، سم صحیح یاد کړی خو نه، خو مقصد هم هغه درسونه چې کوم چې مونږ ته را کړي وو هغه مې زده کړي وو. نو خو ډېر کنسرتونه هم ورکړي وو، امریکا ته هم چې تللي وو هغې کې زه وم، تقریبا ښه شوی وم په کې. خو بیا دفتن شپږ میاشتې زه مکتب ته رانلم، ما بیا 2 کاله نور مې کارونه کونه بخیر نه اوسې شي.
رباب څنګه هیڅ نه سي نه کوم؟
نه، رباب کې مې خو فقط یو هفته چې ما غاول ساري ګام پدني سم په کې ادا کړی و، نور سم نه یاد کړی.
اوس صرف یوازې پیانو وګړ؟
اوس فقط پیانو او رهبری هم مخې ته وړم.
د رهبری په اساس کې او چرته وایستي څنګه تاسو انتخاب شوی؟
یعنی زما علاقه مندي و رهبری سره، خو دلته سګنو چې یعنی درس ورکي او سدان، خو یعنی ما خپل چاته نه ویل چې زما د خوخي کې چې زه غواړم درس ولولم. نو اول د جنکیانو انسامبل یو گروپ وړو کې ایجاد شو. بیا هغه زموږ استاد ویل ویل راشه د دې رهبری وکړه. ما ویل نه رهبری ډیر مشکل کار دی، زه نشم کولی او زه څنګه مخې ته ویسم. دا خو ستاسو کار دی، تاسو معلومان ویل موږ هم خو شاګردانو داسې زه یې تشویق کړم. نو ما رهبری دا تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه رهبری کار کوم او اوس دا زموږ هغه وخت کې وړو کې ګروپ اوس ښه یو غټ ګروپ لرو موږ آرکسټر دی.
په دې کې کومې آلې شامل دي؟
په دې آرکسټر کې زیاتر غربي آلې دي چې وایلون دی، ویولا ده، ډبل بیس دی، پیانو ده، کلارنیټ، ترومپت، فلوت، اوبو، یعنی دا آلې دي پکې. او بیا د افغاني آلې چې دي موږ چې خپله پکې یعنی هغه شامل کړي دي، رباب دی، دمبوره ده، دمبور او ستار دی، ډول دی، تبله ده، دا پکې موږ شامل کړي.
څه فکر کوئ رهبری آسانه ده که مشکل؟
رهبری خو وقت ډیر مشکل کار دی، ځکه چې ته د ټولو هغه سرغړې نو ته باید هر څه په کنټرول کې ولرې. او هغه ډیر مشکل کار دی ځکه چې ټول ستا په اشارو باندې کار کوي. که ته مثلا لاس دې ورو وته وهې نو باید هغې ورو کار وکړي، او که ته جیک لاس دې جیک ونیسې نو باید هغې جیک کار وکړي. نو دا ډیر مشکل کار دی ځکه چې په رهبری کې څو شیونه شاملېږي. یو چې دا باید ښه قوي غوږ ولري چې مثلا هر آله باید جدا جدا تشخیص کړي چې کوم نوټ هغه خراب غږی یا کوم د خرابي چې پکې راځي باید ته ودرې وته وایي چې داسګه خراب دی، داسګه دی جوړ کا مثلا دا د سیغه کیږي یا داسې. او بل بخش دی چې باید کمپوز هم کولای شي، مثلا هغه د لپاره ارنجو کې موسیقي مثلا یو نغمه تاوري باید هغه ټول آرکستر تر هغه جوړه کې مثلا په نوټونو کې ولي کې وته. نو ډیر مشکل کار دی.
تاسو په دې برخه کې څه لوستي؟
رهبری او خپل یعنی ډیر مغلق کار دی او ډیر یعنی طولانی درس لري. نو زما فقط دلته استاد دی، استاد کمیلو، چې هغه ما ته درس راکوي او ما سره تقریبا دا شپږ میاشتې دي چې ما سره کار کړی دی. یعنی هغې ما سره کار کړی دی او هغه اشارې چې په رهبری کې کیږي هغه ما ته ښودلی چې هر اشاره په کوم نوم یادیږي او څه رقم باید هغه اشاره وکړو. او خپله مې لږ لږ لوستلی دي، خو ځکه چې موږ دومره کتابونه نه لرو د رهبری په دغه کې ټول انګلیسي دي، نو زما انګلیسي هم لږ غوندې کې ښه ده، دومره ښه نه ده، نو لوستلی مې دي لږ لږ.
خپلواکي تر تاسو لامخه هم په افغانستان کې داسې څوک وو د نجونو یا د میرمنو چې مشر دي د یو آرکستر؟
نه، داسې څوک نه. زه اولین انجینر یم چې دا رهبری مخې ته وړم. نو مخکې فقط یو استاد و چې سلیم سرمد، د ډاکټر سرمد پلار و، نو هغې رهبری مخې ته وړله. په انجینو برخه کې څوک نه. نو زه ډېره خوشبخته احساس کوم چې زه دا مخې ته وړم اوس.
شانګین، تاسو یو نغمه پیانو راته وغږوي او راته معرفي هم کوي چې دا د څه په نوم ده دا نغمه، د کوم وطن ده، وطني ده، د بل وطن مهرباني؟
دا پارچه چې د اولد فرنچ سانګ ده چې فرانسوي ده. او نو دا زه تاسو سره غږوم، دا نغمه زما ډېره خوښېږي او دومره
ښه. مهرباني، راته وغږه.
مننه.
ودان وطنی کوم نغمه را ته وغږوي؟
سعیده.
سره لدی چې موږ مناسبتونو ته کم شیرونه لرو، خو داس شاعران بلیږوي چې د طبیعت له وښیدلو او غوړېدلو سره دې زړه هوا ونه کړي، پسرلی او د رنګینیو د بوټېدلو موسم ته دې شعر ونه لري. خوشحال بابا فرمایي
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړه په خوشحال باندې دی قدر دی نوروزه تکړه ډیپلوماتور شاعر او لیکواله وګیا میلم پسرلی ته شعر لري دی خپل شعر راته دکلم کړای په دې لچ خوند ری واخلې
سپرلیا تو خوراغ لی ای سپرلیا مگر زما د وطن وچو سردرو تا هم لک ورشا تداخلو حدیرو تا هم لک ورشا تا زما د کلی وچو یخ وهلی شوندی گوری چه خندا تری هیره شوی دلته هر چا ته چې ګورې د هستۍ او د بقا لوری ترې ورک دی یو ځل وګرځه په ټولو چې هر ګام دې مسیحا شي په دا ټولو ستړو سترګو باندې توره شپه رڼا شي ګوره جار به دې شم ای سپینه سپرلیا ای زموږ د هیلو وړانګې یو ځل بیا هم را خورې کړه خپلې شنې د مینې څانګې چې مو هر لوری چمن شي چې مو هره سیمه بیرته ښایسته شي تر عدنه معطر شي تر خوتنه راشه راشه ای سپرلیا چه ټول شنه شو ټول چمن شو ټول بهار شو دغه ټول لسرکی جام سره بیرته ټول خمار شو یو ځل راشه یو ځل بیا په دې لاراشه چې د ولو وچې لختې بیرته شنې شي لکه زلفې شنې تر غاړې ورته ولوږي خورې شي بیرته جوړی د یارانو د شنه سیوري سلسلې شي ای سپرلیا ته پوهیږې چې کلونه دلته جنگ دی دلته اور دی چې بلیږي دلته هره ورځ د حسن جنازې دی چې باریږي د جګړو پسرو لمبو کې د سکروټو سره اورونه دی بلیږي ای سپرلیا ای سپرلیا ګلالیا د هر چا د زړه لالیا هسې شانې خوښي راوړه چری دی بیا په نسا شي په شیلیو په دا دښتو او میرو کې زمونږ په لوړو سردرو کې خړې ترخې ژیړ ګلونه له خوښۍ او خوشحالۍ نه سره واچوي لاسونه سره خپل شي یو له بله د یو بل د پیکي ګل شي یو وجود شي او یو تن شي یو ځل بیا په دې لاراشه ای سپرلیا چې رنگین زمون محل شي چې خیسته زمون محل شي چې رنگین زمون جهان شي یو ځل راشه را خوره کړه خپل شینکي شینکي لاسونه زمون په لورې هم را واخله را خوره کړه خپل شینکي شینکي لاسونه زمون په لورې هم را واخله خپل خیسته شین کې ګامونه چې پوره موشي د عمر عمر هیلو پسړ پاتې ارمانونه
لنن څخه شل کاله لمخه د مارچ په 15مه د پښتو ژبې فلسفي شاعر عبدالغنی خان لفانی دنیا سترګې پټې کړې غنی خان په 1914 کال د خیبر پښتونخوا د چارسدی سیمه کې زیږیدلی و ډیری کره کتونکي غنی خان څو بودی شخصیت بولی. دوی وایي تر خوشحال بابا وروسته غنی دوهم شاعر دی چې خپل کلچر یې له هر اړخه نقد کړی. کوم څه چې غنی خان ویلي اوس یې هم ډیری شاعران نشي ویلی. غنی خان د خپل ژوند په اوږدو کې ډیره شاعري کړې. فانوس، پلوشې، د پنجرې چغار او د غنی لټون په نامه یې کتابونه خپاره شوي دي. په دې وروستو کې امتیاز احمد صاحبزاده د غنی خان ځینې پښتو نظمونه انګریزي ژبې ته ژباړلې دي. دا کتاب د ښکلا مسافر نومیږي. زموږ همکار ابوبکر صدیق له امتیاز احمد صاحبزاده سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم آف بیوټي په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغنی خان په عام ولس کې چې د غنی خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دوو وجوهاتو شروع کړو. یو خدا چې د غنی خان سره زه ډیر عمر وابسته وم. دویم دا چې په کال 1989 کې زما ورور فاروق احمد صاحب ساده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو لپاره دا کار شروع کړ. او بیا یو دوه کاله کې مې دا تر سره ورسو. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج درزو نه د 1955 کال نه متاثر شوم. او بیا چې زه د کال 2000 کې د ده سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګیدم د دو کالو لپاره. نو د ده سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چوول تر ډیرو مودو پورې مو پیژندو. د انسان په هیز غنی خان یو څنګه سړی وو؟
غنی خان یو ډیر سخی سړی وو، یو ډیر مجلسی سړی وو. داغه په مجلس کې ډیر خوند وو. هچې څوک په سره کېناستل نو بیا به د پاسې دلو زړه نه غوښتل. او یو ډیر عالم سړی وو. دینی علم یې هم ډیر کړی وو او نور لسته هم ډیره زیاته کړې وه. او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډیر اوچتو. نو د هغه زما په نیست یو ډیر د مینې نه ډک انسانو.
سبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی. او د تاسو په کتاب کې په ګواکې په ړومبي ځل دا واضح کړې ده، د خبره مخکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان کلمي نوم و. تاسو د مونږ ولس ته د ده دا علمي غلط نور هم روښانه کوي چې د په کومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تلو، د به شاعري کوله او د دې سره د انځورګر هم و. داسې هم ویل کېږي چې غنی خان ډیره ښه موسیقي غږوله، خصوصا ستاره ډیر ښه غږولو. تاسو د په دې اړخونو لږ رڼا واچوي.
زما دې مدونو باندې ډیر زیات حاویت نه لرم، خو ما چې سوره پیژنده نو د پښتون د رساله کې د هر یو مجله کې به د ده مضمون راته. او د هغې مضمون ما هغه یو خاص مقصد لره. هغه به زمونږه د اولس بیداری و پکې. او زمونږه د اولس کې چې کومې خامۍ وې هغه به مخامخ کولې. او بیا به د هغې دغه ورکو چې دا په کومه طریقه باندې مونږه لري کولی شو. څوک پته خپه شو خو ډېر به په هغې باندې عمل هم وشه. او خلک پکې خوشحاله هم وو په هغې باندې. خو د ده انداز چې کوم د لیکلو وو هغه ډېر ځانګړی وو. او د خلکو زړونو ته پرېوته، ځکه چې صفا سودا پښتو کې به وو. او داسې پښتو کې به وو چې د هغه هغې تعلق په د عام خلکو سره لره. رباب پہ غږوم او سیتار به هم غږو. او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیت دغه. او ټوله شاعري چې کړې ده نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده. هغې تال د هغې هر څه د تال برابر باغه روانو په شاعرۍ کې، او د شاعرۍ مضامین چې کمی وو نو هغه به په خلکو ته خو به عام ښکارېدل، خو په کې به یو فلسفانه مقصد و او مقصدیت پکې وو.
د غنی خان شاعری ته برازو، خو رومبه دا وای چې غنی خان خو د پښتنو د لوی لوی کورنۍ کې زیږیدلی و، دی د باچا خان یا عبدالغفار خان مشر زوی و. نو غنی خان ولې په یو وخت کې په یو وخت پورې د سیاست سره تړلی و، خو بیا د سیاست نه د زړه ولې تور شو او د سیاست نه ګواه کې د ډډه وکړه؟
هغه وخت صوبه سرحد واحد نمائنده و دلی کې قومي اسمبلی کې د زمونږ د حسیني پښتونخوا د غاړې نه، او ډېر په کم عمر کې دا کړی و، او دغې تاریخ سره وابسته پاتې شو د لیکوال په حیثیت هم او د یو کارکون په حیثیت هم. او خو چې کله د ازادي راغله، پاکستان جوړ شو، نو د بیا د وجوهاتو په بنا باندې د سیاست ځان یو ډډې تک، او بیا یې تشه شاعري او مصوري او مجسمه سازي به کوله. خو دومره ځانونو بل کړی ځکه چې په کال 1948 کې دی گرفتار شو، او په کال 1950 کې یعنی شپږ کاله پس بیا دی د حوالات نه رها شو او کورته راغی. په دغې دوران کې باچا خان دی د تاریخ خپل سرپرستی کوله، او بیا ورو هغه واګې چې کومې وې نو د هغه دویم زوی عبدالولی خان ته ورو حواله شوې، ځکه چې د ځان یو ګډې تکړه. په دې مت کې دی چې کله وابسته و نو هغه پښتون زلمی هم د جوړ کړی و، هغه پښتون زلمی تنظیم چې کوم.
خو صاحبزاده صاحب، داسې ویل کېږي چې دا د پښتون زلمی تنظیم چې هغه یو داسې د زلمو تنظیم یو ډله وه چې د هغوی کار د خدایي خدمتګارانو چا چې په عدم تشدد یا عدم خشونت باندې باور درلود د هغوی حفاظت کول و، او دا مسلح کسان وو، یعنی دوی به وسلې ګرځولې. داسې ویل کېږي چې غنی خان د خپل پلار باچا خان سره په دې اختلاف وو چې پښتانه دې باید د عدم تشدد په لاره دومره مخکې نه ځي چې نور خلک د دوی څخه غلامان جوړ کا یا د دوی واک په لاس کې ولري. تاسو په دې باندې لږ رڼا واچوئ چې دا ګوا کې هغه اصلي اختلاف د غنی خان او د باچا خان ترمنځ هم دغه خبرې وي؟
زما خو چې څوره مطالعه کړې ده دا خبرې نه، ما ته هغه دا چری ویلي چې دا وجه وه. خو دغه تاسو چې څنګه ووایې، دغه تنظیم چې کوم وو دا د مسلم سټوډنټ فیډریشن په عکس کې جوړ کړی شو، او مقصد یې همدغه وو چې کچری وخت راشي نو بیا په کار دي چې مونږه خپل حفاظت کولی شو.
سبزده صاحب، د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینه ساسي، د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پوری دي، پښتانه همیشه ولی پسندرو کې ویل شوی دي، لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینا یا پیټریوټیزم، دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعري دا یو اهم اړخ وو، خو ځانګړی نو زما په یقین دا ډېر اهم حصہ و داغه د شاعرۍ دا پښتون نیشنلزم. خو دا ارینا سیوا د غنی خان د شاعرۍ محور چې زو توامه هغه د ښکلا لټون، ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړې ده هغه له نامه دا د پیلګریم اف بیوټي یې خو دی. غنی خان خلا لټولا کاغه په ګل کې وا کاغه په مخ کې وا کاغه په فضا کې وا کاغه د خدای په مینا کې وا کاغه د جانان په مینا کې وا خلا لټولا او د تخیل پرواز چې کومو همدغه خلا نه با ارد گرد چاپیرا ګرځیده.
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستون کې هم په دې پوه دی شي چې د پښتو د شاعرۍ روایتي شاعري چې څنګه وا هغه نه دی ډیر لری تلو یو بیل لارې ځان ته خوخه کړي و جدا لارې و او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډیر وای او ډیر لګ نظمونه وای د نظمونه ډیر ویل دي غزلونه تقریبا نه دی ویلي او بیا موضوعات ډیر یعنی د پمېګي هم نظم لیکل دي یو نظم دې په نامه ک غلط نشم د چرګ په نامه همداسي د ګلونو په باره کې د غرونو د سندونو د انسان د سوچونو د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډیر خولي شعرونه ویل دي او د مینې او د خلا په باره کې لکه تاسو چوول د دې سوجه تاسو تخکاری
زما په یقین خو د انګريزي ژبې ډیره زیاته مطالعه وا او دغه سي اردو کې هم دغه لوست کړی وا نو غزل ته ډډې ماته وي او دغه زیات ځان تخپل نږدې کړو دغه تاثر لاندې او زما په خیال کې د دې کې ډېر زیات ماهرت ته حاصلو
ځنه خلک دا سوي چې غنی خان یوسفی شاعر وو د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوي سره وو او د خدای سره ډېر مینه درلوده خو مونږ بیا دا هم وینو چې د په شعر کې ځنه مذهبي مشران یا په عام ژبه کې چې مولا ورته وای هغه د یو کردار په صفت آشنا شو یا داسې کردار چې په ټولنه کې تیار خوري او غواکي ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي دا اڑخ د سنگ او د شاعرې
د خدای کې ډېر جوهر یقین وو او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل الله تعالی سره او یو بنیادی ایس پانی یو هم مسلمانو ته دی چې د الله تعالی سره مینه وا او د الله تعالی مخلوق سره هم ډیره مینه وا او د مولا په بار کې اعلان کې د باندې باچا خان په جامع ملک کې دلی کې په دلی کې کافی سبق لسته وو او د دو ارین لګ ریاکشن شو او هغه دا و چې مولا چې کوم دې نه سول یو انسټیټیوشن د پښتنو پر مخ تک چې کوم دې په هغه کې رکاوټ ته یو خند دې نو په دې وجه باندې د هغه دا څنګه نظر چې کومه د عام مولا په لګ کې وي دا اغه 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 باندې به تنقید کو خو دې مطلب دا نه دی چې د عالمانو برخلاف چې خلوی عالم به او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن او علمي مانو کې نو اغه اغه سره به ډیر وخت پورې تاګه او اتفاق ته وو
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوند دی او هغه د پاغه وخت کې په پښتو ادب کې ډیر نور نامتو لوی شاعران هم ژوند دی او اجمل خټک کلندر مومند حمزه شنواره او داسې په افغانستان کې ډیر شاعران او ادیبان او لیکوالان وو لکه د ډیر نجدي ملګری عبدالرؤف بینوا همداسې نور نو په دې ټولو شاعرانو کې د سوخ خو سوګ د ډیر نزدې وو او د چا نه ډیر متاثر وو
داسې خو د دیوانی ډیر باس ریچرتن دي شوی خو حمزه شینواری ډیر قدر کاو او وی می چې حمزه صاحب یو بیت کې ویل شي او نور شاعران په کتاب کې نشي ویلې. او د قلندر مومند به ډېر عزتم کو او د هغه سبې په ډېره درنه سترګه کتل. هیڅ ته یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر دا د تحقیقي دغه باندې دغه به ډېر قدر کو او حمزه شینواری نو ما چې کوم تاثر اغسته و او ما چې کوم لږ ډېره مطالعه کړې ده نو ما په هغه کتاب کې ویلي دي چې د شلمې صدۍ زمونږ د پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم ډېر نامتو درې لوی شاعران زما په نزدې نو هغې کې یو غني دی او نور دواړه چې کوم دي نو حمزه شینواری او قلندر مومند په مختلف تغوانی اعلان کې قلندر ډېر څه نه دي لیکلي او چې څه لیکلي دي هغه نیم نظمونه دي او څه نیم غزلې دي خو چې څه لیکلي دي هغه ښه لیکلي دي او د حمزه شینواری خو ځان له حمزه بابا یو داسې مقام دی چې هغه خو زما خیال دی چې د شلمې صدۍ د غزل په حساب سره زما خیال نه دی چې په دې دنیا کې به ورته په هره ژبه کې فارسي وي که اردو وي چې د هغه غزلو ته به څوک رسېدی شي. نو زما په نږدې چې کوم ما سره تعلق لږ ډېر پاتې شوی دی غني خان سره هغه خو دا و. نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا یې هم شعرونه وی راوی او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالروف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو د ملنګ جان دی او د نور ټول او عزت ته ولا کو په دغه باندې خو د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډیر زیات خوښو.
غنی خان تاسو څومره معلومات لري د افغانستان ته تلو خوځه کوو چې په بامیانو باندې هم هتا یو نظم لیکل دي خو د افغانستان ته ډیر تګورا تک کوو الته د خلکو سره افغانستان باره کې د یعنی شخصي مجلسونه چې هغه کې بده څنګه خبرې کولې څنګه افغانستان ته کته
نو افغانستان خو یو لکه سره چې خپل څنګه خپل کو ته خیال کوي چې دا زمونږه موږ دغه ځای نه راغلی یو او زمونږه سره ډېر ژور تعلق دی هم د ژبې هم د مذهب هم د ثقافت او هم د ادب او نو ډېر په درنه سترګه به ورته کتل او بل باچا خان پکې ډېره موده تېره کړې وه په هغې لحاظ سره هم به خپل کور ګڼه.
د غنی خان د عمر په اخیری څو کلونو کې د کلام ولس ته ورسېد د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو للارې او پغه کې ځنې سندرې ولس ډېر خوخي کړې دي ډېر په مینا سندرغاړو ویلې دي اوس هم ډېر خلک دا سندرې ولس ته وړاندې کوي په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډکته ولس ته ورسېد د بچو ویل څه احساس پکاو
د ټکر سره کافي عزت بکاو د سردار علي ټکر ځکه چې هغه په لومړي ځل باندې لکه څنګه ما ته په خپله ویلي سردار علي چې ما د دغه کلام ټول په هغه باندې نقل کړی وو او بیا به مې وي د ده په وجه باندې دا کلام د غني چې کوم دی نو د زموږ د ولس ته رسېدلې دی اوس یې خو ډېره لم وایي خو په ابتدا والا هغه کړې وه د دې نظم پیل کولو چې څنګه پیش کوي نو د ده په مقبولیت کې زمونږ په پښتنو کې د سردار علي ټکر کافي لاس دی.
اوس په پښتنو باندې ډیر سخت وخت دی، هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې. دوی د افراطیت یا ایکستریمیزم سره مخامخ دي او هم د تروریزم قربانیان دي. د غنی خان په شاعرۍ کې پښتنو ته کوم داسې پیغام دی چې هغه پښتانه باید ځان پې پوه کړی شي او یو روښانه راتلونکی ولري؟
غنی خان د شاعرۍ نه خود امن او امان پیغام چې کوم دی نو دا سرګندېږي. او امن او امان چې په د افغانستان کې وي او په پاکستان کې وي، په صوبه زمونږ خیبر پختونخوا کې وي، نو هغه به د پښتنو لپاره ډېر ښه ثابت شي. او په کار وي اوس پنکورو لا په دواړه غاړو کې هلته هم هم دلته بره پښتونخوا کې وم او لره پښتونخوا کې وم چې د امن او امان قائمولو لپاره مونږه یسي ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړو. او په دې زمن کې داسې پالیسۍ اختیار کړو چې هغه د یو عام ولس د ښېګڼې لپاره وي.